واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
سلام د دې محل خبرونو ته مو زه سمیع الله جلال زای هر کله کوم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د دغه سازمان د باور لیکونو د کمیټې پریکړه تصویب کړې چې د افغانستان د دایمي استازیتوب د چوکۍ په اړه پریکړه وځندول شي. ملګری ملتونو وایي د باور لیکونو کمیټې په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازیتوب په اړه دوه جلا لیکونه ترلاسه کړي چې یو یې د اګست په میاشت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ د شازافیر نصیر احمد فایق له لوري او بلې د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري دي. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پریکړه کې ویل شوی چې د غونډې ریاست وړاندیز کړی چې د باور لیکونو کمیټه دی د میانمار او افغانستان د باور لیکونو په اړه خپل ارزونه وځندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت له 16 فیر سره په کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکو خپلواک ارزونکي سینرلی اوغلو پر راپور هم خبرې کړې دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سینرلی اوغلو پر راپور کې د افغانستان د ستونزو د هوارولو په برخه کې وړاندیزونه ستایي. پاموکړې په دې اړه د خبر تفصیل ته
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شان زافیر رابرټ ډیکسن سره په کتنه کې د نورو مسلو ترڅنګ افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي او خپلواک ارزونکي فریدون هادی سندلی اوغلو لخوا په ترتیب شوی راپور هم خبرې کړي. د برتانیا شان زافیر په افغانستان کې د سیاسي بدلون لپاره تاوتریخواله په داسې حال کې رات کړی دی چې د دغه هیوا د بهرنیو چارو وزارت د روان کال 2023 د دوبی په موده کې هم په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخواله لارې د سیاسي بدلون سره مخالفت ښودلی و. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې د 2023 کال د اګست میاشت کې واک ته د طالبانو د بیا رسیدو وروسته په پاکستان کې د دغه هیواد په امنیتي ځواکونو د افغانانو لخوا 14 ځانمرګي بریدونه شوي دي. انور الحق کاکړ د بریتانیا د ټلګراف ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې چې د سپتمبر په 18 لیندۍ شپږویشتمه خپره شوې لیکلي چې همداشان په دغه موده کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې د 15 نورو افغانانو د برخې اخیستلو په اړه معلومات ترلاسه شوي دي. کاغلی کاکړ په دغه مقاله کې له پاکستان څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د روان بهیر په ترڅ کې افغانستان ته د زیانمنونکو افغانانو د شړلو په برخه کې شته اندېښنو ته په غبرګون کې ویلي چې پاکستان به افغان هنرمندان، خبریالان او د بشري حقوقو فعالین له دغه هیواده ونه شړي. خو کاغلی کاکړ ویلي چې په دغه برخه کې د نورو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري. تاسو زموږ غږ د امریکا غږ آشنا راډیو څخه اورئ. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن د دوشنبه په ورځ اسرائیل ته د خپل سفر په ترڅ کې یو ځل بیا د دغه هیواد سره د امریکا د قوي ملاتړ یادونه وکړه. هغه د فلسطین د ملکی خلکو پر خوندیتوب او د جګړې د ختمېدو سره د دوو دولتونو په جوړېدو ټینګار وکړ. د منځنۍ ختیځ د سبا ټینګولو لپاره د امریکا د همکارۍ په هڅو کې د دفاع وزیر آستن د سه شنبه په ورځ په بحرین او قطر کې څو لیدنې لري. سپینې ماڼۍ دوشنبه دسمبر 13 لیندۍ وویشتمه اعلان وکړ چې اوکراین ته د روسیې په خلاف جګړې کې په همدې روانه میاشت دسمبر کې یو ځل بیا هم نظامي مرستې ورکوي، خو نورې مرستې د کانګرس سره موافقې پورې اړه لري. د جمهور رئیس جو بایدن حکومت خبرداری ورکړی چې د روان کال تر پای د اوکراین لپاره بیلې شوي پیسې ختمیږي، خو د کانګرس سره لا هم د لګښتونو نوي بودیجې په هکله موافقه نه ده شوې. د مصر د ټاکنو کمیسیون د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی د خلکو 99.6% رای ترلاسه کړي او د جمهوري ریاست ټاکنې ګټلې دي. دا د السیسی د جمهوري ریاست دریمه دوره ده. د په 2014 او 2013 کلونو کې هم په قاطع رایو ټاکنې ګټلې وې. په مصر کې د دسمبر له 10 مینه تر 12 مینه ته پورې ټاکنې وشوې او بهر میشتو مصریانو هم د نړۍ په 121 هیوادونو کې په دې ټاکنو کې برخه واخیسته. د چین په ګانسو ولایت کې د دوشنبه په ورځ د شدید زلزلې وروسته چارواکو نن سه شنبه خبرداري ورکړی چې د زلزلې نور ټکانونه هم را روان دي. د چین د زلزلو مرکز ویلي چې د دوشنبه د زلزلې شدت د ریکټر په کچه 6.2 درجه وو. د دوشنبه شپې تر ناوخته د لکټر لګ نه نور ټکانونو خبر هم ورکړ شوې ده. چارواکي وایي چې د سیمې موقعیت ته په کتو خای د ریکټر په کچه د 5 درجه په اندازه نورې زلزلې هم وشي. په آیسلند کې د سختو زلزلو وروسته د هیواد په سویل ویدیزو سیمو کې اورغورځونکي یا آتش فشانونه فعال شوي دي. دغه اورغورځونکي د دوشنبه په شپه پیل شوي او د سیمې فضا یې په دوړو او لوګیو پوښلې ده. ډیرک جانسن له ټاپو وزمینې چارواکو تیره میاشت له ویرې 400 کسان ایستلي وو. چارواکي وایي زلزلو په ځمکه کې درج رامنځته کړی چې اوږدوالی یې 3.5 مترو ته رسیدلی دی. او دا هم یو سپورتي خبر. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی عظمت الله عمرزی د هند په تجارتي لیګ آی پی ایل کې د ګجرات د ټیم سره یو ځای شوی. د راشد خان او نور احمد نه پاس عمرزی دریم لوبغاړی دی چې د ګجرات ټیم یې اخلي. دا خبرونه تر بیا ځان لاخوما.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږ د خبرونې لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د وزارت سرپرست افغانستان لپاره د برتانی د سفارت شارد افیر سره په کتنه کې د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کونکو او خپلواک ارزونکو سینرولی اوغلو پر رپورت هم خبرې کړې. د سیاسي چارو ځینی افغان کارپوهان د سینرولی اوغلو پر رپورت کې د افغانستان د ستونزو د هوارولو په برخه کې وړاندیزونه ستایي. اکرام شنواری رپورت را لېږلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت د شارجه پیر رابرټ ډیکسن سره په کتنه کې د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کونکو او خپلواک ارزونکو پریدون حدیثین زرلی اوغلو لخوا په ترتیب شوی راپور هم خبرې کړي. دغه سفارت مرسیال وایند زی احمد تکل د سې شنبه په ورځ رسنۍ ته په واستولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې کتنه کې افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارجه پیر یو ځل بیا د سیاسي موخو ترلاسه کول لپاره تاوتریخوالی رد کړی دی.
د کتنې په لړ کې ښاغلی ډیکسن اوسنی رامنځته شوي شرایط د بشري مرستو ترڅنګ د اقتصادي او سیاسي مسایلو د پراختیا لپاره یو ښه فرصت وباله او وایي ویل دوی د سولیز او باثبات افغانستان غوښتونکي دي. د سیاسي موخو د ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالی په کلکه ردوي او د دریځ رسمن اعلان کړی هم دی.
همداشان زی احمد تکل وایي چې ښاغلی ډیکسن په دې کتنه کې افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي همغږي کونکي او خپلواک ارزونکي پریدون هدي سینزلی اوغلو روسیا راپور یو متوازن راپور بللی خو خغلی متکی دغه راپور لزنه برخو په ځانګړي ډول په راپور کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسي د ټاکلو د روان دي سره مخالفت کړی دی.
د همدار از د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي روسیا راپور زیاتره موارد مثبت وبلل خو هغه د ولاندیز هغه برخه له هغه وسنۍ شراوت سره سم او مناسب و نه ګڼل چې د افغانستان لپاره د کوم نوې خاص استازې وټاکل شي.
تر اوسه د بریتانیا د بهرنی چارو وزارت او پخپل افغانستان لپاره دغه هیواد شارج جابر دغه کتنې او په کتنه کې د بحثو مسلو په اړه رسنیو ته تسلی دی ویلي. بریتانیا د نورو لویدیځو هیوادو په څیر د افغانستان سفارت د قطر پایتخت دوحه ته انتقال کړي او له هغه ځایه دغه هیواد چاري پر مخ وړي. د سیاسي چارو یو کارپو شهزاده مسعود د امریکا غږ سره په مرکه کې د پریدون هدي سینزلی اوغلو ترتیب شوی راپور یو هر اړخیز راپور په توګه یاد کړ او د طالبانو له حکومت یو وغوښتل چې دغه راپور ته
زه امید کوم چې د فرصت نه په استفاده سره موجوده سرپرست حکومت دې پوره غور وکړي او دغه فرصت نه په استفاده سره یو لار معقول د حل پیدا سي او همدارنګه نړیواله ټولنه هم د دې ملاتړ وکړي ځکه چې دا راپور خو هم یو نقل د ملګرو ملتونو د امنیت دایمي غړو ته هم ورکړل شوی ده. زما په ان باندې خو بد راپور نه ده او یو لار د حل کېدلی شي. ښه خبره ده چې ټول طرفونه په دغه باندې موافقه وکړي او ځنې نیمګړتیاوي کالری هم هغه هم کول شي چې د بین افغاني تفاهم د لارې نه هغه ته هم یو رسیدګي وکړي. یعنی په مجموع کې زه منه زه افغان ویره شم چې دا راپور یو خل لاره د حل کېدلی شي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي همغږي کونکي او خپلواک ارزونکي پریدون هدي سینزلی اوغلو خپل راپور تیر میاشت د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته سپارلی دی. په دې راپور کې په نړیوال سیستم کې د افغانستان ادغام د طالبانو د ادارې لخوا د نړیوالو مسؤلیتونو منل او د بین الافغانی ډیالوګ درامسته کېدو پوری مربوط ګڼلې دي. همداشان په دغه راپور کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا د ځنګل احساس یې ټاکلو وړاندیز هم شوی دی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
افغان فعالین وای د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې یو بل کال په تورتم کې تیر کړو. روان میلادي کال کې طالبانو نه یوازې د خصو په کارونو او فعالیتونو باندې نور بندیزونه هم ولګول، بلکې د هغوی د زده کړو لپاره د زمینې په برابرولو کې هم پاتې راغلل. 2023 کال کې یو ځل بیا د طالبانو نوې فتوی راغلي. نور حال د شیناز نفیس په رپورټ کې اوري.
د طالبانو په دویم ځل واک کې د لومړی کال نه دویم او دویم نه دریم کال د خزو لپاره لا نور بتر شو. طالبانو په 2023 کې د خزو د زده کړو د هغوی سره عدالت او کار په اړه لا نور سخت فرمانونه ورکړل.
د محرم پرته د خزو په سفر بندیز، د کابل روغتونونو کې خزینه کارکونکو ته د تور حجابونو اوصل او د نقاب اچولو امر، د خزو په لوړو زده کړو بندیز، د جمهوریت په دوره کې په زرګونو د طلاق قضیه غیر قانوني ګرځول، په رسنیو کې د خزو د پاکۍ په اړه په خبرو بندیز، ملګرو ملتونو کې د افغان مېرمنو په کار کولو بندیز، ځینو ولایتونو کې روغتونونو او رستورانونو ته د محرم پرته د خزو په تګ بندیز، د غیر دولتي ادارو لخوا په ټولنیزو زده کړو بندیز، په رادیو او تلویزیونونو کې نارینه وایاندویانو سره د خزو په خبر لوستلو بندیز، د خزو سنگارځایونه غیر اسلامي بلل، کندهار کې خزو ته د فیسبوک، ټیک ټاک، ټویټر یا ایکس نه کارولو امر.
دا او د دین ورته طالبانو تر اوسه د اتیاونه زیاتو ورکړلې شو فتوو کې 50 یوازې د خزو پر ضد ورکړې دي او د هر فتوې دلیل شریعت یاد کړي دي. د خزو د پرلپسې د ګوخه کولو لامله د بشري حقوقو ډلو او خزینه فایلین وای چې افغانستان کې دا وخت جنسي تبعیض پر ځای کړل شوې ده.
باوجود دې چې نړیوال ټولنې فشار هم لیدا خو له سوختنم ده، خو د طالبان په کړنو کې نه مثبت تغییر راغی او نه پکې نرمښت راغی، بلکې په 2023 کال کې دغه کړنو نورم شدت پیدا کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استاذ ریچارډ بینټ وای په اوسنی افغانستان کې د افغانستان د نیم نفوس یعنی د خزو د حقونو سرغړونه بي ساري ده او په 2023 کې د طالبانو نورو فرمانونو خزي نوري هم په کور د نن کړی.
لاره
ډیره روښانه ده. 2023 کال د 2021 کال نه بهتر او 2023 کال د 2022 کال نه بهتر ده. طالبان خزه خطر غنی. زه فکر کوم د افغان خزو احتجاجونه هغه یوازنی عمل دی چې د طالبانو مشروعیت او په نړیواله کچه د هغوی د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده.
په 2023 کې په نړیوالو رسنو کې افغان مېرمنې د واکمنو طالبانو پر ضد ولسی مزاحمت په توګه وښودلې شوې. افغان خزو مظاهره چانو یاد کال د تیر پسیر په احتجاجونو کې تیر کړو. د خزو په مظاهرو کې د ډوډۍ، کار او ازادۍ شوار تر بل هر څه زیات اوریدل کېدلو.
حمایت، 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 حمایت.
خزی فایلی نوای پر اتلونکي کې به هم مبارزه روانه ساتي.
افغانستان دست از مبارزه بر نمی داریم. در هر کجای جهان که باشیم، در هر گوشه و کنار جهان که باشیم، قطعا به مبارزات مدنی خود بر علیه گروه تروریستی طالبان ادامه خواهیم داد تا پیروزی. به امید آزادی افغانستان، به امید آزادی زنان افغانستان.
گروگان گرفته شدیم، زندانی شدیم، لات خوردیم، همکارای و همقطارای ما از بین رفت، حتی دخترها دایی را جان خود از دست دادن. همکارای ما به مدت‌های زیاد امیال را در گروگان طالبان هستند.
بشری حقونو د سار اداره وای په 2013 کې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې جواب کافی نه و.
You know, there hasn't been any very serious response by the
end. The نړیوالو لخوا طالبان ته کوم جدي ځواب نه ښکاری، بلکې نړیوالو ته ګلاره خي چې طالبان دغه کارونه وکړي. موږ ګورو چې د نړیوالو ته ګلاره خي چې طالبان نورمال کی او یو ډول پرسنټ وپیژني. تاسو وینئ ډېر هوادونه دي چې وایي څه کېدای نشي، نو راځئ طالبان سره ډیپلوماتیکې او تجارتي اړیکې پیل کړو.
په واشنگتن کې د خزو د سولې او امنیت ادارې د 2013 لیست ښایي چې په نړۍ کې په یو سل او اویا هیوادونو کې د افغان میرمنو د حقوقو کچا تر ټولو ټیټه ده. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن د دوشنبه په ورځ اسرائیل ته د خپل سفر په ترڅ کې یو ځل بیا د دغه یهودي دولت سره د امریکا د قوي ملاتړ یادونه وکړه. هغه د فلسطین د ملکي خلکو په خوندیتوب او د جګړې د ختمېدو سره د دوو دولتونو په جوړېدو هم ټینګار وکړ. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د دوشنبه په ورځ په غزه کې هغه فلسطینی ماشومان په بیړه روغتون ته ورسول شو چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې ټپیان شوي. دا همغه ورځ وچې د بشری حقوقو د څار سازمان اسرائیل په دې تورن کو چې په غزه کې فلسطینیان د اوبو او خوړو لري ساتي او لوګه د وسلې په توګه کاری. په تل ابیب کې اسرائیلی چارواکو دا تورونه د یهودانو ضد بللی او رد کړی دي. د امریکا د دفاع وزیر لاید آسټن چې د دوشنبه په ورځ د اسرائیلی چارواکو سره لیدنې لرلی، د خپل اسرائیلی سیال یو افغالت سره په غزه کې د ملکی فلسطینیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ او دا کار یې یو اخلاقي او ستراتیژیک مکلفیت وباله.
ولسواکیانې هغه وخت ډېرې پیاوړې او لا باثباته وي چې د جګړې قوانین مراعات کړي. موږ به د اسرائیل د اساسي حق چې د ځان دفاع ده ملاتړ ته دوام ورکړو او موږ به په دوامداره توګه د جګړې په جریان کې د ملکي خلکو پر خوندیتوب او غزې ته د بشري مرستو پر لیږلو ټینګار وکړو.
د اسرائیل د دفاع وزیر بیا وویل چې ځواکونه یې غواړي د حماس د له منځه وړلو په هڅه کې د ملکي خلکو د زیانمنېدو مخه تر ډیره ونیسي. حماس د تیرې اکتوبر میاشتې په اوومه د اسرائیل دننه ترګر برید وکړو. 1200 کسان یې ووژل او ځینې یې برمته ونیول.
موږ د خپلو ارزښتونو دفاع او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې عملیات کوو او هر کله چې د بشري مرستو خبره یادېږي باید دا په یاد ولرو چې 129 کسان په غزه کې برمته نیول شوي. دا تر ټولو جدي بشري مسله ده.
په لبنان کې د حزب الله وسلوالې ډلې او نورو ایرانی نیابتي ډلو ته د خبرداري ترڅنګ چې په سیمه کې د جګړې د پراخېدو ډډه وکړي، آسټن او ګالت د جګړې وروسته د فلسطیني قلمرو په اړه خپل نظرونه هم شریک کړل.
موږ پوهیږو چې تیرې دوه ورځې د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو دردونکې ورځې وې. خدا غمیزه به نوره هم هغه وخت ډېره پیچلې او سخته شي که اسرائیلي او ستاسو ګاونډي فلسطینیان د دې بدبخت جګړې په اړه قهرجن، متفرق او ناهیلې پاتې شي. دا د دواړو اسرائیلیانو او فلسطینیانو په ګټه ده چې د یو بل خوا ته په ګډه من کې د دوه دولتونو پر جوړولو کار وکړي.
موږ په دې باور یو چې حماس به د غزې کنټرول ونه لري. اسرائیل به هم په ملکي لحاظ د غزې کنټرول ونه شي کړي. موږ به د اړتیا سره سم پوځي عملیاتو ته دوام ورکړو تر څو خپله راتلونکي خوندي کړو او پورې غاړې به د بېطرفه همکارانو دپاره خاصې لارې جوړې کړو.
خود فلسطینی ادارې صدراعظم محمد اشتیا دپاره لومړیتوب د روانې جګړې هر څه ژر بندې تل دي.
ان الذي نريد الان
دا نړۍ موږ سره باید شي چې روان ارغل او اشغال ختم کو. فلسطینی مشرتابه د هیڅ چا په تړلې نه دی. دوی مشروعیت د خپل ولس نه اخیستل شوی او د رایې په صندوقونو کې د خلکو غوښتنه معلومه ده.
د منځنی ختیځ د ثبات ټینګولو لپاره د امریکا د همکارۍ په هڅو کې د دفاع وزیر آسټن د سیشن بې پورس په بحرین او قطر کې څو لیدنې لري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رپ و راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز در نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
امریکا غواړي اسرائیل په غزه کې د حماس ضد عملیات د دې کال د اخیر پورې پای ته ورسوي. په غزه کې د اسرائیلي پوز عملیات به څومره وخت ونیسي او د جګړې وروسته اسرائیل د غزه لپاره څه پلان لري؟ دا هغه پوښتنې دي چې په بیت المقدس کې د دفاعي چارو شنونکي جناتن سپایر په دې مرکې کې ځواب کړي. جو بایدن خبرداری ورکړی چې اسرائیل د حماس په ضد جګړې له کبله نړیوال ملاتړ له لاسه ورکوي. اسرائیل به څنګه خپل مهم متحد رضا وساتي؟
زه فکر کوم چې په اسرائیلو کې د ملي امنیت د سلاکار جک سلیوان سره د لیدنې نه وروسته هم یو روښانه احساس شتون لري چې د امریکا او د اسرائیل د جګړې د ختمولو په اړه په مهالوېش کې یو څه توپیر شتون لري. نو ځینې اختلافات شته. زه فکر کوم چې تر دې دمه د امریکا د ملاتړ په اړه په اسرائیلو کې ډېر مثبت احساس موجود دی. که اسرائیل غواړي په غزه کې د حماس د حکومت د نسکورولو ماموریت پای ته ورسوي، نو باید ژر تر ژره دا کار ترسره کړي. په ښکاره ډول امریکا غواړي دا کار په دې کال کې ترسره شي. نو زه به ووایم چې د یوې میاشتې څخه تر دوو میاشتو پورې احتمال شته چې اسرائیل به د لوړ شدت کمپاین پای ته ورسوي. اسرائیل به شاید د یوې اندازې پورې د امریکا هیلې پوره کړي، خو دا خورا لوړې دي. نو زه شک لرم چې دا به هغومره ژر پای ته ونه رسیږي څومره ژر چې امریکایان یې غواړي، خو د یوې یا دوو میاشتو په موده کې به ختم شي.
According to UN, Gaza has become a graveyard of Palestinian children.
د ملګرو ملتونو په وینا غزه د فلسطینی ماشومانو په هدیره بدله شوې ده. په دومره لوړ شمیر په غزه کې د ماشومانو او د ښځو د وژل کېدو وروسته د اسرائیلو ولس د جګړې په اړه نظر څه دی؟
Yes, first of all, I think that there is in Israel and I would suggest ټول لمړی فکر کوم چې په اسرائیل کې د دې ارقامو په اړه یو څه شک موجود دی. دا ارقام د غزه د روغتیا وزارت ورکوي. دوی د وژن کې اسلام پالي او جهادي ترهګری ډلې چارواکي دي چې له اسرائیل سره په جګړه کې ده.
یونیسف ډایرکټر واز دیر ان غزا.
خو د یونیسف مشر دوی مخکې په غزه کې وو او هغه د ماشومانو د مړینې شمیر تاییدوي.
Yeah, I'm not talking, again, with respect, the UNICEF... یو ځل بیا د یونیسف مشر غزه ته په لنډ سفر په دې موقف کې نه دی چې د وژل شویو کوچنیانو شمیرې وڅېړي. د یونیسف مشر د هغوی په شمیر باور وکړ. په ښکاره ډول زه نشم کولی لارښوونې ورکړم. خلک آزاد دي، په هر څه چې وغواړي باور دي وکړي، مګر هغه څه چې دوی یې کوي او دوی باید خبر وي، دا د یوې وژونکې اسلامي ترهګرې ډلې لخوا ورکړل شوی ارقام دي.
هغه شمیره چې ملګري ملتونه ورکوي د ملګرو ملتونو د فلسطیني کډوالو ادارې ورکوي. د یونیسف رئیس چې په خپل حالت لاړو او کتا سو د دې ټولو په شپیرو هم باور نه کوي، نو باید په چا باور وشي؟
Well, the point is that the UN in the middle of a war situation is خا خبره ده چې د جنگي حالت په منځ کې ملګري ملتونه په ساده ډول په دې حالت کې نه دي چې حساب وکړي. زه فکر کوم چې ملګري ملتونه تیروتنه کوي. دوی د حماس په شمیرو باور کوي. باید داسې ونه کړي. لکه څنګه چې ما وویل، زه نشم کولای ملګرو ملتونو ته وایم
چې باید د حماس په څیر پر وژن کې اسلامي ترهګری ډلې باور ونه کړي.
لیکن IDF is on ground as well.
خانو بیا د اسرائیل د حکومت شمیرې مو سره شریک کړي. تاسو په غزه کې په زمکه پاوس لري څومره خلک وژل شوی دي؟
یو ځل بیا زه ډاډه نه یم چې آیا د اسرائیلو پوځ هڅه کوي د وژل شویو فلسطینیانو شمیرې ورکړي. تر هغه ځایه چې زه پوهیږم اسرائیل د حماس د شمیرو په اړه په عمومي توګه د شک احساس لري. ډېری اسرائیلیان د اکتوبر پر اوومه د اسرائیلو قتل عام د جګړې لپاره یو مشروع دلیل وړاندې کړ او له همدې امله دوی د پوځ ډېر ملاتړ کوي او دوی په غزه کې د حماس د واکمنۍ ختمېده غواړي. دوی فکر کوي چې د جګړې هڅې د دې موخې د ترلاسه کولو لپاره دي او دوی دغه موخې ملاتړ کوي چې زما په اند د لوی اکثریت نظر دی.
The UN has tried multiple times to pass
ملګرو ملتونو سوزه له هڅه کړې چې د بشر دوستانه وقفې لپاره لایحه تصویب کړي. اسرائیل ولې د ملګرو ملتونو او نړیوالو ټولنې غږ ته غوږ نه نیسي؟
لا د مخه یو وخت تر سره شوې ده. اسرائیل د یو داسې ډلې سره په جګړه کې ښکیل دی چې د اکتوبر پر رومه یې برید وکړ او حماس غواړي چې جګړې ته دوام ورکړي. نو څنګه چې په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د داعش پر ضد جګړه کوله، نو د جګړې د قوانینو له مخې یو جګړه تر سره کړه چې ترڅو ژر تر ژره بریا تر لاسه کړي. اسرائیل هم ورته کار کوي.
چې دا جګړه سر ته ورسیږي نو بیا د اسرائیل د غزې لپاره پلان څه دی؟
زما د معلوماتو پر بنسټ لومړي وزیر د ملي امنیت شورا د رئیس او یو شمېر نورو په ګډون یو ټیم جوړ کړي تر څو د پلان په جوړولو پیل وکړي. خو تر کومه ځایه چې زه خبر یم اسرائیل تر اوسه په دې اړه رسمي دریځ نه لري. همدا اوس د اسرائیلو پلان لږ تر لږه جګړه پر بریالیتوب سره پای ته رسول دي او بیا به د اسرائیلو حکومت د سولې پر رامنځته کولو پیل وکړي.
په غزه کې په دې بې ساري پیمانه پوځي عملیات او بمباري به څنګه اسرائیل خوندې کړي؟
ځکه چې د اسرائیلو نیت د حماس د واکمنۍ له منځه وړل دي، چې د حماس له قوله دوی غواړي د اکتوبر اوومې په ډول نور بریدونه ترسره کړي او چې کله د وژونکي دښمن حماس واکمنۍ له منځه یوړل شي نو اسرائیل به خوندې شي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د حوثی ملیشو لخوا چې ایران ملاتړ کوي په تجارتي کښتیو او نورو بیړیو باندې ناپارونکي حمله دوام لري. د بیړیو چلولو پورې مربوط امنیت او بین المللي تجارت ګواښي. پر سره پر نورو حملو د دسمبر د میاشتې په یو لسمه نیټه هغه حمله وه چې په سره بحیره کې ټینکر باندې د ناروې هیواد بیرغ رپېده چې د دغه حمله په علت په بیړۍ کې ور ولګېده او د دسمبر د میاشتې په 14 نیټه د مارشال په ټاپوګانو باندې د توغندیو حمله وشوې. دا حمله په هغه کښتۍ باندې وشولې چې بیرغ ور باندې رپېده، د سویس کانال په لور روانه وه چې خپل هدف یې خطا کړ. د روسانو لخوا دغه حمله له هغه وخت نه راپدې خو پراخه شوې دي چې د اکتوبر د میاشتې په اوومه نیټه د حماس لخوا په اسرائیل کې ناوړه ترورستي حمله شوې چې څو باندې 1200 تنه پکې وژل شو او د حماس او اسرائیل ترمنځ راتلونکو جنگونو خطر. امریکا په جواب کې دغه سیمې ته په مرستو ډکه یو شمېر کښتۍ واستولې او حمله کوونکي درون او توغندې وویشتل. د پینټاګان د مطبوعاتو سیکرټری د هوایي قواوو ترون جنرال پات ریډر نوویل امریکا په سره بهیره کې وضع ډیره جدي نیولې ده. دغه اقدامات چې موږ له دغو حسي قواوو نه وینو بې ثباته کوونکي دي، دوی خطرناک دي او په څرګنده توګه د بین المللي قانون نه بدنامه سرغړونه ده. دا یوه بین المللي ستونزه ده چې یو بین المللي حل غواړي. تورن جنرال ریډر وویل د کښتۍ چلونې پورې مربوطې د خاصې قوا د عملي کولو په باره کې د خپلو بین المللي متحدینو او انډیوالانو سره نږدې نه سلام مشورو ته دوام ورکوو او موږ به په نږدې راتلونکو کې نور ډېر څه برابر کړو، مګر موږ په درسته سیمه کې د بندلې لارې کنټرولولو ته دوام ورکوو چې د بیړۍ چلونې د ازادۍ ملاتړ نه وکړي او د هغو کوششونو ملاتړ کوو چې د امنیت او ثبات ژغورنې ډاډ ورکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې